څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. سلامونه. د دې ساعت په خبرونه کې وړاندې واوري چې د عبدالله عبدالله په مشه انتخاباتي ډلوي د انتخابات خپلواک کمیسون ته په 500 برخو کې ستونزې بیان کړې دي ترڅو د دې ستونزو غم وخوړل شي. د خپلواک کمیسون نظر هم تر خبرونو وروسته در سره شریکو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه په ننګرهار کې 229 جنگیالي او د هغوی د کورنۍ غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیې قمندان محمد افضل حکیمي له درې ساتونکو سره نن سهار په بغلان کې وژل شوی او د پاکستان په جنوبي سهارایي سیمه کې تیره شپه د سختو بارانونو ورېدو او د تندرونو پرېوتو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي تیره شپه په ننګرهار کې 229 جنگیالي او د هغوی د کورنۍ غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي. د افغانستان دفاع وزارت د ویان رسیال فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د ځپونکو عملیاتو او پوځي فشارونو په پایله کې د چین ولسوالۍ کې 2 وسلوال له 150 میرمنو او 6 نوي ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په تسلیم شو کې بهرني وګړي شامل دي. په دوی کې 2 یو 50 پیرمنی او 6 نوي ماشومان دي. ډېری بهرني وګړي دي چې پکې د تاجکستان او پاکستان وګړي هم شامل دي. په وروستیو کې په ننګرهار کې حکومتي لوري د تا د بهرنیو په شمول د داعش ته جنګیالیو د تسلیمېدو لړۍ چټکه شوې ده. ښاغلي امان په وینا په څو اونیو کې په څو جوپو کې د داعش شاوخوا 1522 غړي چې جنګیالي ښځې او ماشومان پکې شامل دي حکومتي لوري ته تسلیم شوي. که څه هم د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل داعش په ننګرهار کې ماتې خوړلې خو د سپین غره په لمن کې پرتو د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو کې د دې ډلې د فعالیتونو په اړه لا اندېښنې پاتې دي. بلخوا د ناټو عمومي منشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي څو یقیني کړي چې اسلامي دولت ډله یا داعش په بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. نوموړي د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو 13 هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنګټن کې په یوه غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې. چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیې قمندان محمد افضل حکیمي له درې ساتونکو سره نن سهار د بغلان ولایت د پلفي کوتل کې وژل شوی. د بغلان د پولیسو غویان د احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پر حکیمي هغه مهال برید وشو چې د بغلان ولایت له جلګې ولسوالۍ څخه د تخار په ورسج ولسوالۍ کې خپل کار ته پلاره و. بشارت بریدګر د حکومت وسلوال مخالفان بللي. په برید کې پر حکیمي سربیره د هغه درې ساتونکي هم وژل شوي. 60 محمد افضل حکیمي د بغلان په جلګې ولسوالۍ کې پخوانی جهادي قمندان و او د څه وخت لپاره یې په دې ولسوالۍ کې د امنیي قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی. تاسولا ساده رادیو خبرونه اوري وسم د سیمه او نړۍ. د پاکستان په جنوبي صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو ورېدو او د تندرونو پرېوتو لږ تر لږه 20 کسان وشلي. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی ویلي چارواکو په سیمه کې بلنه حالت اعلان کړی او د سند ایالت تر دښتې ته یې ژغورونکي ډلې استولي. د غنی په وینا په روغتونونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د هغو لسګونو کسانو درملنه شوې چې د تندرونو او په ځینو ځایونو کې د ودانیو د پرېوتو له کبله ټپیان شوي. د ایدي په نوم د یو خیریه بنسټ ویاند انور کاظمي ویلي په داسې حال کې چې ژغورونکي لرې پرتو کلو ته رسېدلي د وژل شوو د شمېر د زیاتېدو اندېښنې شته. پاکستاني ډان رسپانې بیا رپورټ ورکړی چې د تندرونو د پرېوتو او ورپسې په اغېزمنو شوو سیمو کې اور لګېدونو سلګونه څاروي وشلي دي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیا کې یې د پام وړ زیاتوالی راوست. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په ځپل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن وویل د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند د میاشتې 60 لیتره تیل رانیولی شي. د دې ادارې په خبره د هر لیټر تیلو بیه به له 9 سنټو څخه 12.2 سنټو ته زیاتېږي. د ټکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد باندې 1500 لیټر او د هر لیټر تیلو بیه به 12.1 سنټ وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډۍ له کبله لا هم د تیلو بیه د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که څه ایران د انرژۍ پراخې زیرمې لري خو د تیلو د چاڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نشي کولی په ملي سطحه د خلکو د اړتیا وړ تیل برابر کړي. او جرمنی لسکونه اذربایجانی وګړي بیرته اذربایجان ته استولي. تر دې مخکې په جرمنی کې د غیر قانوني کډوالو د مندل لپاره د پولیسو د چاپو ریپورتونه ورکړل شوی وو. د اذربایجان د کډوالو دولتي ادارې د جمعې په ورځ وویل یو شپېته اذري وګړي له جرمني څخه په یوې چارټر شوې الوتکه کې بیرته باکو ته ستانه کړی شوي دي. د اذربایجان د کډوالو دولتي اداره وایي دا ستنېدنه د اذربایجان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بې اسنادو افرادو د بیرته منلو په اړه د شته هوکړې سره سمه شوې. د دې ادارې په وینا په ورستنو شوو کسانو کې 22 نارینه، 13 ښځې او 21 ماشومان دي. جرمني شپېګل مجلې د نومبر په 14 نیټه رپورټ ورکړ چې جرمني پولیسو په یو لړ چاپو کې ګڼ ازري وګړي موندل چې ویل کېږي په قاچاقي توګه جرمني ته وړل شوي او هلته غیر قانوني استوګن و.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د سبا ته هم پالنې انتخاباتي ډلې خپل وړاندیزونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته بیان کړي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو او د کمیسون نظر به هم درسره شریک کړو. د سیاسي چارو له فعال اسماعیل یون سره ژغېدلې یو. د پوروسیو کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي. په لشکرګاه کې د برېښنا ریاست دروازه اعتراض کوونکو تړلې ده. د برېښنا رئیس وایي که دفتر خلاص نشي ستونزې به یې پسې پراخې شي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي. موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سو وړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بیخي ودرېږي.
په خوست کې په نږدې شل ښوونځیو کې څارندوی ټیمونه فعال دي چې پر ښوونځیو یې اغېز ښه ثابت شوی. اوس چارواکي وایي
د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري څارندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
د افغانستان کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز څخه پرله پسې لوبې بایللې. د کرکټ بورډ ویان مراشه غولی چې چل په څه کې دی
چې غټ لوبډلو سره د ستر لوبډلو سره مخامخ کېږي. خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د سبا ته هم پالنې ټاکنیزه ډله ادعا کوي چې په دغو انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای سیستم ته انتقال شوي. د دغې ډلې مرستیال اسدالله سعادتي نن په کابل کې خبري ناسته وویل چې د یاد شمیر محلونو هیڅ ډول معلومات نشته، خو کمیسون یې د موجودیت خبره کوي. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسون بیا د سبا ته هم پالنې ډلې څرګندونې ردوي او وایي چې یوازې د طرزالعمل مطابق بایومیټریک رای حسابېږي او حق به حقدار ته ورسوي. نور حل کابل د فیروزی عزیزی پراپور کې
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټکنیزې ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخابات خپلواک کمیسیون سره پر اختلافات روان دي. د دغې ډلې مرستیال اسدالله سعادتي وویل چې کمیسیون باید د خیالي محلونو د رایو په تړاو وضاحت ورکړي.
2400 محل است کې
د 2400 محلونو د موجودیت ادعا کیږي چشته، خو دغه محلونو د موجودیت په اړه تر دې دمه هیڅوک نه پوهیدل. د دغه خیالي محلونو اساسي ستونزه دا ده چې د اشخاصو هیڅ ډول بایومیټریکی معلومات چې د قانون طرزالعمل او لوایحو په اساس وي نشته.
در مورد این 2400 چند محل وجود نداره.
خغلی سعادتی څلور نور موارد چې د خبره د کمیسون او دوی ترمنځ د اختلافاتو لامل ګرځیدلی، د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه درایو فکول، د 50,000 هغه رای موجودیت چې معلومات تکراری دي، د رای ورکولو د ځای په خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول، او بلدا چې د لادرکه شو یو بایومیټریک دزګاو په تړاو څرنولی ته هیڅ څوک ندی ورپیژندل شوی یاد کړل. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسون او نړیوال اړوند بنسټونه دي د رایو د شفافیت په برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی بیا د یادې ډلې خبرې ردوي او وایي چې د انتخاباتي قانون او طرزالعمل په اساس دغه پروسه پرمخ ځي.
انتخاباتي محترم بعضې موارد مطرح میکنه.
یو شمېر انتخاباتی ټیکټونه ځینې مسایل مطرح کوي، خو زموږ هدف دا دی چې حق حقدار ته ورسوو او هغه رای چې زموږ د طرز العمل او انتخاباتي قانون سره مطابقت لري هغه ته مشروعیت او اعتبار ورکړو، او نورې رای موږ ته په هیڅ ډول د منلو نه دي.
د تیرې پنجشنبې په شپه هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې په تړاو د ولسمشرۍ کاندیدانو د اعتراضونو لپاره د انتخاباتو کمیسیون له دوی سره ناست درلوده. د دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب رحمان ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240,000 هغو رایو په تړاو په دې غونډه کې معلومات ورکړل شو چې دوی یې په اړه اعتراض درلود. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څو ورځې مخکې له کابله د سیاسي فعالانو یوه ډله چې ځان ته د سوله دوستو افغانانو ګروپ وایي د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. په دې ډله افغانانو کې د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون هم شامل و. ښاغلی یون له احمد تکل سره په مرکه کې وویل د طالبانو له مشرانو سره تر کتنې او خبرو وروسته دی فکر کوي چې د طالبانو په فکر کې ژور بدلون راغلی دی. ښاغلی یون د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په دوحه کې له طالبانو څه واورېدل.
قطر کې خو موږ طالبانو سره درې ورځې متواترې خبرې وکړې، هغوی مشرتابه سره، مذاکراتي ټیم سره، سیاسي دفتر غړو سره خبرې ډېرې زیاتې وې. نو ټول هغه تشویشونه چې د هېوادوالو سره مطرح دي هغه مونږ ته مطرح کړل چې همدا کې نظام به څنګه کېږي، د سولې بهیر به څنګه کېږي، خارجیانو سره مذاکرات به څنګه کېږي، اوربند به څنګه کېږي، دا ټول مسایل هم په زیاتو سره سره مطرح کړل. خو موږ چې فکر کوو د په ذهنیت کې ډېر زیات تغییر راغلی او د افغانستان له حالاتو نه واقف دي، او دوی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې هغه پېښې چې پخوا تکرار شوي هغه بیا نه تکرارېږي، هغه پخوا پېښې شوي. نو دوی په وینا چې هرې برخې سپاره دوی تغییرات نیولي.
کله چې تاسو وایي ذهني بدلون په طالبانو کې راغلی، څه ډول بدلون؟ مثلا نجونو ته به اجازه د کار او درس ورکړي، مثلا د بشري حقونو مسایل دي، ډېر نور مسایل چې نړیوالو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
یو تعلیم مثلا سره مونږ یاد کړ، عام تعلیم سره کوي، تعلیم یو کمیسیون لري، هغه ټول مشکلات چې دي هغه تر اوسه چې دوی چې کومه هره پورې زموږ وسته هغه لپاره مونږ اوس هم زمينه برابر کړی. حتی داسې وویل چې په هغه مکتبونه چې قراردادونه شوي دي په ولایاتو کې یا په صحت په برخه کې خلک هلته کار نه کوي، مګر پیسې حکومت نه وهي. مونږ د رڼایي یا د شفافیت لپاره میکانیزم جوړ کړی دی. نو د جزئیاتو باندې دې برخه کې خبرې وشولې، خو موږ چې تغییر مسله وایو هغه تغییر مسله دا ده چې ذهني تغییر شدې وي. دا خبره کوي چې حکومت په یو ټاله یو ګوند یو فکری جریان او اساس کې حکومت نشي کولای. دا استبداد په خوانه تکرار شي او موږ نه غواړو چې دا دغه استبداد تکرار شي. خو د یو قوي جریان په توګه دوی په خوانه چلن چې موږ ګورو هغه وخت چې هیڅ خبره ورته د اورېدلو نه وه، مګر اوس چې ګورو اوس هم د دې حاکمیت ساحه چې ده نو خو پوره د حاکمیت ساحه لري، مګر د خبرو د اورېدو زغم او تحمل شو دا کچه ډېره زیاته شوې وه. او به ول چې د افغانانو بېلابېلو جهتونو سره په هره برخه کې خبرې کوو،
مګر تر اوسه پورې له افغان حکومت سره خبره نه ده کړې. دې ته څه ځواب درلود؟
دې ته خو دې دا ځواب لري چې د افغان حکومت چې ده دا د رقابت اداره وي چې دا پوره صلاحیت نه لري. یعنې کدي تر موږ خبرو ته مدیته عمر شي چې بهرنۍ لور یې هغه تایید نه کړي خبرې بیرته د صفر معنا ورکړي.
مګر یونسف فرق د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هغه د ملګرو او همدرز د هغو جهادي قومندانانو چې دوی په مسکو او نورو ځایونو کې ورسره ولیدل څه دی؟
خو دوی خو وایي چې د افغان په توګه موږ تاسو سره ګورو، د افغان په توګه ته کولای شي هیات راولي، هغه د حکومت یو برخې په توګه. خو دا حکومت چې ده هغه بشپړ نمایندګي نه کوي د ټول ولس او بل د دې صلاحیت نه لري چې هغه غټې مسلې چې د بهرنیانو د اشغال په اعتبار باندې مطرح دي هغه د دې صلاحیت نه لري، ځکه دوی درې په اصلاح چې د اشغال په نتیجه کې رامنځته شوی. یو کار موږ اشغال پیلو، مګر دا یو د افغاني لوري په توګه موږ ته مطرح دی. هغه افغان کله چې د اشغال مسله ختم شي بهرنی سره پروتوکول امضا شو دي وتلو، دا مهمه نه چې دا بهرني قوتونه دي ټول وتلي. وی نیټه ټاکی چې موږ په دغه تاریخ اوسو موږ د بهرنۍ قوتونو سره د تړون تر لاسلیک 15 ورځې وروسته مکمل افغاني لوري سره چې هغه بېلابېل جهتونه پکې شامل دي حکومت په ګډون دوی سره کینو تفاهم کوو او د جګړې غټ برخه چې د بارانو پرر لري هغه اوټومات ترون لاسو سره هغه پاتر چې دی پاتې شو دا کومه برخه جګړه اوسه دي دا وایي وړي پرر لري دا موږ جګړې مراکز دوه لرو کوټل لرو یو د وطن خلک یو د بل په دمو سوزو او مفکورو باندې پیږي نو دا پاتې برخه چې دا موږ د بارانو کوټل ته بشپړ
تجربه دوی توریا د نکړه چې د روسانو له وتلو سره سم په هیواد کې څه حال جوړ شو
نه یوازې مونږ یاد کړو او دوی پر یاد کړو دوی ول چې حالت دی انحصار د قدرت دی انحصار خبره مطرح دی لا بیرو افغاني نور ده مشورې لپاره چانس زمینه برابر نه شو دی لا افغاني نور داخل نه شو نو یو تنظیم کوشش کوي انحصار رامنځته کړي بل اخره جګړه وشوله بیا همدغه حال په دبن په کنفرانس کې همدغه مطرح شو مونږ د افغانستان یو مطرح سیاسي نظامي لورې وو او همدارنګه اسلامي حزب هغه په دبن په کنفرانس کې نظر وغورځول شو بل اخره جګړې ته زمینه برابر شو د حالت پورې مونږ دغه په خطه تجربه لرو چې دا ځل به حتی وای ډیر وونکی جهاد دا خبره هم کړې چې دغه مونږ چې زمونږ مخالفین مونږ 50% د خاورې کې راځي کړو دا یعنی ډیر کم قوه دی سره مګر دا کوم قوم دی به دې ظرفیت پیدا کړي چې بهرنۍ په مرسته باندې افغانستان ته دغه یو تاوان پیښ کړي بهرنۍ ځان سره ملګري کړي بل اخره دغه جنجال رامنځته کړي نو دې نظر دا و چې موږ د یو پخې تجربې پر بنسټ باندې هیڅ افغاني مورې کاغه تدیر کمزور هلی نو په مذاکراتو کې به دا یو برخې ځکه چې هغه خپل نظر لري چې دا وطن څوک حکومت نه بهر پاتې نشي بیا دغه څوک د تجربه وشله دا بیا تکرار نشي
بله او رسته پختنه یون صاحب چې روانې جګړې او له اوربان د طالبانو د دوامدار پڅنګ کې دوه مسلې ته په پام سره ستاسو نظر څه دی چې طالبان سولې ته څومره ژمن دي
یعنی دې خبرو خدای سرکندل شي دی وي چې جګړه دوم بار په منګه ده نو موږ ته ټول نه زیات دي ته لیواله او ځکه چې موږ د ولس په مېش کې شي وو دي د درنو بمباري په نتیجه کې ولس دې تاوان ګوري او رسنۍ دې جګړې یو اړخ منل کې سینې دا بل اړخ چې دلته دا نړیوال رسنۍ موږ په یوه شي چا په واکې ده نو په دې خاطر باندې زموږ تصویر دنیا ته غلط خو دلای حقیقت دې نه ده نو دې وی چې موږ دا حکومت سره دې اوربندوم شي دا اوربان چې دا خارجیانی ونه مې دا وسم د 0102 سو فټو یا دا ونه کړی چې خپل جمهور رئیس یا د کابل اداري مشر دی اوسه چې دا چې سلایت نه چې غنه پښتنه وته د خلکو په کور نو راوړي نو هغه چا سره چې د حکومت په ساحه کې بمبار کوي وحشت کوي دهشت کوي دی غنه د پښتنې ضرورت نشي کوله نو بیا د غټ اوربان مسله په دې څنګه د دې هغه کې تایید او فیصله عملي کی نو په دې خاطر دی چې یو کړ منګه د جګړې بهرنۍ لور شي دا په دې قانون کې افغانستان نه وځي او بیا نو موږ داخلي موضوع پات کیږي موږ مقدار داخلي موضوع تشويش خلکو سره دی چې بیا به د نوې مکرلو هغه او د نړۍ مکرلو پیښه بیا تکرار نشي نو هغه کې حال دار ده چې کله بهرنۍ سره تړون لاسلیک شو دغه د وطن خبره یقیني شو وطن پیل شو په دې کې دا وطن خو د پیو ورځ کې نه دا میاش کې نه دا د یو زماني وطن په بر کې نشي په دې زماني وطن کې موږ ټول نور سره حکومت په ګډون باندې خبرو ته تیار یو چې بیا غا انارشي ګرځولي رامېسته نشي په دې کې موږ وړاندیزم دا وکړو چې سولې حکومت موږ ورکو په دغه بهیر کې نو چې دوی ورشي اته چې دا باندې ورکې خو موږ یعنی کده چې موږ دا موږ لپاره هغه دا چې یو ورل چې په بهیر کې سولې رامېسته شي
اسماعیل یون د کابل پانتون استاد چې په روسي کې له یو شمېر طالب پلو سیاستوالو سره قطر ته تللی وو او د طالبانو له مشانو سره یې کتلی وو د هلمند برښنا رئیس وایي که د ریاست دروازه خلاصه نشي پر 1600 کورونه یو به برښنا بند شي نږدې درې اونۍ کېږي چې د لشکرګاه یو شمېر اوسېدونکو د برښنا ریاست دروازه تړلې ده او د برق د لوړې تعرفې د کښته کولو غوښتنه کوي دوی چې د ریاست مخې ته خیمه وهلې ده د برښنا د ریاست مامورین کار ته نه پرېږدي په خیمه کې ناست کسان څه وایي په دې اړه نور حال لشکرګاه د الیاس دایي پورا پور کې
په لشکرګاه کې د برښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمې درېمه اونۍ پر کېږي خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته سوې لانجه لا هم نه ده ورسوې د هلمند برښنا رئیس وحید لالی زی وایي که تر څو نورو ورځو پورې هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې سي پر لشکرګاه برښنا بندیږي. ښاغلی علیزي چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی اداري کارونه بند دي، یو شمېر وسایل خراب دي او د موټرونو تیل یې خلاص شوي دي چې دا کار د برښنا د خدمتونو مخه ډب کولی سي.
روغنیات مو خلاصیږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید مشترکه اوسي. موږ باید هغه اسناد جوړ کړو، مرکز ته ولیږو، د هغه څخه وروسته موږ ته باید هغه روپۍ راواسته اوسي، موږ دا راوباسو. ولې ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي، موټران مو خراب دي چې موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه شو وړلی، اداري اصول مخته نه شو وړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
د برښنا رئیس وویل په نږدې ورځو کې د دوی لوړپوړی احاط لشکرګاه ته راځي چې د موټرزونو سره روانه لانجه حل او د برښنا دپاره مناسب قیمت وټاکي. د لشکرګاه د برښنا هر کیلووات په شپږ امریکایي سنټ دی چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برښنا دوه امریکایي سنټ ګرانه ده. موټرزان وایي تر هغو چې د کجکي د برښنا تعرفه د وارداتي طریقې کمه سوې نه وي، اعتراض ته دوام ورکوي.
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزانه نه شي. موږ دا خیمې ته دوام ورکوو او زموږ د ډیزلي برخې او وارداتي برخ باید فرق وسي. باور وکړه سر ډېر ظلمونه زموږ سره روان دي، ستر ظلمونه زموږ سره د هلمندیانو سره کېږي. نو دا خیمه به او دا کنټینر به تر هغه وخته پورې دوام کوي تر څو چې زموږ ته یو مثبت جواب رانه کړي.
ویل کېږي د هغه ترکی کمپنۍ سره په قرارداد کې د کجکي هر کیلووات برښنا په شپږ سنټ منل شوی دی چې دامګړۍ د برښنا د تولید د دوهم فابریکې او د بند د دوهم پاس کارونه کوي. دا قرارداد د جمهوري ریاست او ترکی واویا کمپنۍ ترمنځ شوی دی. اوس که حکومت د لشکرګاه د اوسیدونکو سره د جوړې په خاطر د برښنا قیمت راکښته کوي، اړ دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنۍ د هر کیلووات شپږ امریکایي سنټ ور برابر کړي. مودې لاستای د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش بزرګونو توقيف شوي کسان به څرنګه محاکمه کیږي؟ په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي د اسلامي دولت یا داعش په زرګونو توقيف شوي افراطي وسلوال دي په عراق کې محاکمه شي. واشنگتن او د هغه اروپایي متحدان په خپل منځ کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقيف شویو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقيف شوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي. پامپیو په زغرده ویلي چې د داعش غړي دي بیرته همغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي او هملته دي محاکمه شي. امریکا اندېښنه لري چې که هر هیواد خپل اتباع چې د داعش غړي توب لري توقيف نکړي نو دا کسان به بیا په تهدید بدل شي. پامپیو ویلي که بیلابیل هیوادونه خپل داعشي اتباع تسلیم شي دا ډله به ونه شي کړی په دغو دوو جنګ ځپلو هیوادونو کې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د پرون په واشنگتن کې د داعش ضد ائتلاف د سباندې ډېر شوخلو هیوادونو یوې خوندې ته وویل د ائتلاف غړي باید د داعش ډلې په زرګونو تروریستي جنګیالي چې په توقيف کې دي بیرته تسلیم شي، له هغوی سره دي د کړو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي. د ائتلاف غړیو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر هغه پریکړه اندېښنه وښوده چې تېره میاشتې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، بریتانیا او نور اروپایي او د منځنۍ آسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لو دریان ویلي د ده حکومت د ځینو مشخصو جنګیالیو د توقيف پلوی دی، خو د ده په وینا اکثریت زندانی شوي کسان عراقیان یا هم سوریوال دي. فرانسا او نور اروپایان نه غواړي چې د داعش غړي په خپلو هیوادونو کې محاکمه کړي. دوی د اسنادو د برابرولو ستونزه ویني او همداراز وایي چې د عمومي افکارو غبرګون او امنیتي ملحوظات په پام کې نیسي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
دا ازادي رادیو خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو او د افغانستان د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره شغېدلې یو چې څنګه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روسیو کې له ویسټ انډیز څخه سر په سر په څو لوبو کې ماتې خوړلې دي. البته دغه لړۍ لا هم روانه ده چې افغانستان له ویسټ انډیز سره یو لړ نورې لوبې وکړي، خو تر اوسه پورې چې کومې لوبې بایللې دي د کرکټ بورډ ویاند هغوی ته څه ځواب لري؟ په دې اړه به هم وړاندې په خپرونه کې واورئ.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت بنینو سوالی څخه خبره کوم. د افغان په نامه مشرانو که داعش که طالب کاکانی که د دولت دغه اقدام ته مشران وایست، نور بس د خدای په خاطر باندې تاسو خپل مشران په خارج کې په تعلیم روزی او په زنګو کې غټوي. زموږ د افغانان بچیان چې دي تاسو وګورئ په چلو حلال سو، په اور کې شهیدان سول، په اوبو کې شهیدان سول، په کانټینرو کې شهیدان سول، په دریابو کې شهیدان سول، په مینو وختل، په هر رقم چې مرګ ویا نور خوندونه پراخي. او تاسو بیا هم ځان ته مشران وایست او افغانان وایست او مسلمانان وایست، نو دا خو هېڅ مسلمانۍ او افغانیت نه ده. نور که افغانانو ته سوله رانولي، اوربند رانولي، تر خپلو ګټو تېر نه شي، والله که یا مسلمانان یاست یا افغانان یاست یا مشران یاست یا امیران یاست، خواهش کوم چې پیغام ثبت کړئ، خپور یې کړئ. وسلام په احترام.
ورور واشیر ولسوالۍ د هلمند ولایت سیمې اړیکه رسنیولې د محمد ابراهیم امیر یم. دغه وایم دا زموږ مکتبونه جوړ شي او موږ ته مجمان راولي او دا زموږ سړک چې جوړ شي. ورور دا زموږ سړک دوه واره ولایت ورغلي. ورور هر ځای ورغلي زموږ ډمبر چې پروژه اوسي دی پناست وکړي. دا زموږ خبرې تر مکمات ورسوي. صاحب امان
ته دانګام د ولسوالۍ نه خبرې کوم. په دې زمونږ پرایو باندې چې دا کوم ریښخان وهل کېږي داسې چلي، نو هر څوک چې ګټونه کوي کېږي زما رایې دې بېرته واپس را کړي. زه تاړو رایې ورکوم نه، ځکه چې دا خو ریښخان وهل دي چې میاشتې تېرېږي او نن یې اعلان وو سبا اعلان وو. دا هغه شوي دا چې دا خو دا کمیسیون یا بېخي ختمول غواړي او یا دې زمونږ نور د افغانانو په دې مظلوم پولیس پرایو باندې ملنډې نه وهي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمیسونه لولو. خو اوس یو په زړه پورې مطلب. انسانانو ته خو مو لیدلی دي او کتلی دي چې مډالونه ورکول کېږي، خو په امریکا کې څارویو او مرغانو ته مډالونه ورکړي دي. په دې اړه نور له ملالۍ بشیر څخه.
په امریکا کې هغو مرغانو او څارویو ته د زړورتیا مډالونه ورکړل شول چې په جګړو کې یې ګډون کړی. په دوی کې هغه سپی هم شامل دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د نظامی خدمت برخه وو. دا میډالونه د سولې او جګړې پر مهال د زړورو څارویو په نوم یادیږي. د جایزو دا لړۍ سږ کال په امریکا کې پیل او شپږو امریکایي څارویو ته د هغوی د خدمت په خاطر ورکړل سوه. د شیر امی په نوم له هغو کوترو یوه چې د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا له وسلوالو ځواکونو سره د خدمت پر مهال وژل سوې وه هم په دغو مرغانو کې شامله ده. ګڼو نورو څارویو ته د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د زړورتیا مډالونه ورکړل سول. دا مډالونه چې د کانګرس غړیو وړاندې کړل په لومړۍ او دوهمه نړیواله جګړه کې د خدمت په خاطر کوترو ته، په کوریایي جګړه کې د خدمت په خاطر د سارجنټ ریکلس په نوم یوه آسته، او هغو سپو ته چې د کوریا، ویتنام او افغانستان په جګړو کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی ورکړل سول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عادل بارکزای له کندهار پر استولې سمس کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون بی باوري څرګنده کړې ده. واثق له لوګر لیکي د انتخابات خپلواک کمیسیون باید لومړنۍ پایلې اعلان کړي او خپل خپلواکي ثابته کړي او په دې ډول د ولس د رایو درناوی وکړي. عبدالعزیز خالب د هلمند لمارجې پر استول اس ام اس کې سولې ته هیله مند او لیکي چې ان شاء الله سوله به راشي. فهیم صابولای بیا لیکي په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ اختلافات زیات دي او د جګړو ته هم اشاره کوي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د انتخابات خپلواک کمیسیون خپلواک نه دی، که چېرته خپلواک وای نتیجې به یې وخته اعلان کړې وای. عبیدالله له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د انتخابات خپلواک کمیسیون که چیرته د ټولو رایو نتیجې نشي اعلانولی، څومره رایو چې تر اوسه پورې حساب کړي دي د هغوی نتیجه ولې له ولس سره نه شریکوي. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره شغېدلی و. مخکې تر دې چې دا مرکه وړاندې کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انڅخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په ننګرهار کې 298 داعش جنګیالي او د هغوی د کورنیو غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو د ځپونکو عملیاتو او پوځي فشارونو په پایله کې اچین ولسوالۍ کې دوه تیا داعش وسلوال له 150 میرمنو او شپږ نوي ماشومانو سره ملي اردو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیي قمندان محمد افضل حکیمي له درې ساتونکو سره نن سهار د بغلان ولایت په یو کوتل کې وژل شوی. د بغلان د پولیس ویان ازادي راډیو ته وویل پر حکیمي هغه مهال برید وشو چې د بغلان ولایت له جلګې ولسوالۍ څخه د تخار په لور روان. او په پاکستان کې سخت ورښتونو او بارانونو د تندرونو له غورځېدو سره یو ځای لږ تر لږه 20 کسان وژلي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو، خو اوس په واښو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې د هند په لکنو کې د ویسټ انډیز د لوبډلې کوربنه ده، تر اوسه درې ورځنۍ او یوه شلو وره مسابقه بایللې ده. دغو پرله پسې ماتو د کرکټ ځینو مینهوالو ته پوښتنې پیدا کړې او غواړي چې په علت یې وپوهي شي. عصمت څاروان په دې موضوع د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه کړې. ښاغلی هوتک د مرکې په پیل کې وویل
د افغانستان په قربتوب سره د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ په دغه سفر کې درې 500 ورځې لوبې ترسره شوې. دغه لوبو کې افغانستان کومه بریا نه درلودله او درې شله ورځې لوبې ترسره کېږي چې تر اوسه یوه شله ورځې ترسره شوې او دوه نورې پاتې دي، او له دې وروسته به یوه یوازنۍ تست لوبه ترسره کېږي چې دغه لومړۍ شله ورځې لوبه کې هم وست انډیز بریا خپل کړله. تاسو بهتره معلومات شته ده چې کرکټ کې ګټل او بایلل شته، دا په هر سپورت یا په هر ورزش کې شته. خو که ټول لوبو ته وګورو، افغان لوبغاړو په هر لوبه کې کوښښ وکړ چې تر بریا ورسیږي، خو اخوا ته وست انډیز په دغه لوبو کې رښتیا هم د پام وړ ډېرې ښې لوبې وکولې، او همدا و چې ویشو کولې د افغانستان پر وړاندې بریا ترلاسه کړي. خو هیره دې نه وي چې له دې وړاندې افغانستان د بنګلادیش پر وړاندې سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه جامونه په دې وروستیو کې هیواد ته راوړي دي. د خپلو ټولو هیوادوالو هیله لرو چې د خپل لوبډلې تشویق او هڅونه وکړي.
بلې، او تاسو په دې کې شک نشته چې په لوبه کې یو طرف ګټي خامخا، یو څوک به ګټي یو څوک به بایلي، لیکن په خو د ځینو خلکو په نظر داسې نه وشوي. په نړیوال جام کې نه لوبې پرلپسې وبایللې، ورپسې ویسټ انډیز سره درې لوبې پرلپسې وبایللې. د ځینو خلکو لپاره دا سوال دی چې ولې داسې کیږي. دوی داسې فکر کوي چې ممکن د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو روحیه کمزوري شوي وي.
د افغانستان کرکټ لوبډله هغه لوبډله ده چې په ډېره کمه موده کې ډېر ستر هیوادونه مات کړي دي. دا منو چې زموږ هیوادوال د خپل لوبډلې نه ډېر توقعات لري او ډېرې هیلې لري، نو همیش د افغانستان کرکټ لوبغاړو او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې کوښښ کوي چې د خپلو هیوادوالو توقعات او غوښتنو ته پام وکړي او د هغې په مطابق باندې مخ ته ولاړ شي. ځکه چې زموږ هیله او غوښتنه هم همدا ده چې خپلو هیوادوالو ته خوشحالي ورکړو. نو دا ویل ده چې په دې لوبو کې ټول لوبغاړي په یو اتفاق او یو اتحاد سره لوبيږي او همدا مخه ده چې د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي. وخت نا وخت په دغه شانت لوبو کې لوبډلې د مات سره مخامخ کیږي. که زه تاسو ته یو بیلګې ووایم، د بیلګې په توګه زه د خپل هیوادوالو دا غوښتنه کوم چې د خپل لوبډلې هڅونه وکړي په هر حالت کې، ځکه یو وخت مو په زیمبابوې کې ولې زیمبابوې ته موږ په څلورو لوبو کې پرله پسې ماتې ورکړې وه، په پنځمه لوبه کې هم زیمبابوې له مات سره مخامخ وه، اما بیا هم تر وروستیو شیبو پورې د هغوی خلکو خپل لوبډله هڅوله. نو انشاءالله چې په راتلونکي کې به افغان لوبډله وکولی شي چې تر بریا ورسیږي.
فکر نه کوئ چې په وروستیو شلو واره مسابقه کې بیا افغانستان په ټیم کې تغییرات ډیر مناسب نول او ځکه شلو واره مسابقه وبایلله د ډیرو په باور د افغانستان د قوت دقدام د شلو واره مسابقې دي؟
تاسو خو ټکی ته اشاره وکړله، بیګاش پکې وګورو کومه لوبه چې ترسره شوه، په دې لوبه کې افغان توپ اچونکو ډېره هڅه وکړله چې وست انډیز ټرینر بشي او غټ هدف ته ورسیږي. خو اخوا ته چې ګورو وست انډیز هم د شل اوریزو لوبو یو پیاوړې لوبډله ده، او وست انډیز وړه لوبډله نه ده، ضعیفه لوبډله نه ده، غټه لوبډله ده او قوي لوبډله ده. وخت نا وخت په دې لوبو کې به موږ هغوی ته ماتې ورکوو او دا شانتي به افغانستان هم له ماتې سره مخامخ کیږي. د ویلو ده چې افغانستان اوس هغه پړاو ته داخل شوی ده چې د ډېرو سترو هیوادونو سره د غټو هیوادونو سره به لوبې کوي. نو خامخا به کوښښ به کیږي چې افغانستان خپل لوبې وګټي، خو چې غټو لوبډلو سره د سترو لوبډلو سره مخامخ کیږي، خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک. مخکې تر دې چې د ازادي واورېدونکو پروګرام خپور کړو، خوست ته مخه کوو. دا مهال د خوست په ونیوي ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال دي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ښوونیز کال کې د څارندوی ټیمونو د شو فعالیتونو له کبله په ښوونځیو کې نظم، ډیسپلین او د زده کوونکو حاضري بهتره شوې ده. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري، کړو وړو او نظم کې ښه والی راغلی دی. د پنجشنبه په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادې راډیو ته وویل د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبس وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د سراندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډیسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي. خپل د زده کوونکو د وخت ځای کې دوه مخې نیولې، دوی هڅه کوي چې زده کوونکو په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري سراندوی ډله هم رامنځته کړي چې په خار کې به د زده کوونکو کنټرول کړي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سراندوی ټولۍ یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سراندویانو په تلاشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د خاري لیسو دوه زده کوونکي او د سراندوی د ټیم غړي وایي
د لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابر شي او زمينه د درس ورته برابر شي، او همدارنګه په دیننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسا کې کوم شاګردان چې موږ د غوته درو هي ورکو چې د درس خپ شوق سره وای او بل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سراندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ټولې فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پرې تاسو سره خبرې کوو. په اووه نوي ښوونځیو کې سراندویان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنې موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سراندویان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوه ستونزه مخته رانشي.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه یې نجونې دي، او تدریسي چارې د خواوشو اته زره ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویه، نظم او زده کړو ته هڅوي.
آزادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. د نن ورځې خبرونه پیلوم. په دې خبرونه کې موږ ستاسو د نورو پیغامونو تر څنګ د خپلو یو شمېر هغو هیوادوالو څخه چې د نیمروز ولایت په اړه یې زموږ څخه غوښتي دي چې د دې ولایت له مسؤلینو سره خبرې وکړو او د نیمروزیانو ستونزې او شکایتونه ورسره شریکو. البته دغه پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه له لارې او یا د اس ام اسونو له لارې رارسېدلی دي. خو په هر صورت غواړم چې د نیمروز د والي سید ولی سلطان سره مرکه در ورم چې زما همکار نسیم شفق سره کړی ده. البته باید ویم چې په دې مرکه کې د نیمروز ولایت پر بیلابیل اړخونو خبرې سوي دي، لکه امنیت، کار، اقتصاد او پوهنه او داسې نور ستونزې چې تاسو هم را سره شریکې کړي او غواړئ چې د دې ولایت له مسؤلینو څخه وپوښتو. نو نور مو وخت نه نیسم، دا مرکه هم په ګډه اورو. خو مخکې تر دې چې مرکه واورو، غواړم ځینې نور پیغامونه هم واورو چې تاسو د بیلابیلو سیمو څخه راستولې دي او پر بیلابیلو مسایلو مو خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي. اول به پیغامونه واورو، بیا به ورسو د نیمروز د والی سره مرکې ته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
جی همت د هلمند ولایت مرکز د لشکرګاه څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیښدم. د جنرال عبدالرازق تر شهادت وروسته په کندهار کې د کندهار پولیس یعنی داخل په ښار کې پر لوی شهرا باندې چې کوم خلک د غلار باندې تیریږي، د لشکرګاه د خوا یا د ګریش د خوا راځي، د سلو څخه شروع بیا اینن تر بولدک تر اډې پورې یا د اخوا چې راځي د غلار باندې پولیس ولاړ دي. په یو نامه بل نامه خلک زبرې ټلیفونونه ګوري، په واټساپ کې دا شی پیدا کړي، پر د تذکرو د سټیکر په وخت کې ولګل دي، پر تذکرې سټیکر نه دي کېدلی. هغه ورځ موږ یو قریب د پاکستان سره تین هلته مهاجر دي، سره 20 تذکره هم د دوه د تذکره مستخه وه، نو هغه کارت چې ورسره پیدا کړی وه مهاجر کارت دار یو ټول شته څنګه کارت ته خو نه پاکستاني، هغه زه پاکستاني نه یم، زه مهاجر یم. د مهاجر کارت یې ورته پاکستان حکومت راکړ دي، نو دلته پر ډالر باندې پاکستان په خپل پاکستان حکومت دا طلبوي چې د دې خاص خمو راوړو یا دا خاص فرازو پر دې باندې بس هغه کارت ورسره نیولې واکسینې نه اخیستل. نو دا غوښتل مې د جنرال سکر دین خان ته ده چې په دغه برابر باندې د خپل پولیسو ته توصیه وکړي، دغه په سنو وکړي چې دغه څنګه حالت روان دي.
السلام علیکم. ډیره بخیر زګر کرکون ته سلام علیکم. ورځمز د دوا کال کې د مایلین پیسې د کتابچو مشکره او شوبه در کړې د دوا کال کې مزور په یم نه دی بلی راځي په سر نه دی رس کې خوري.
بلی سلام علیکم. شاهین محمد زای خبرې کوم د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. بعد له سلامه د پکتیا ولایت د پرمختللو سوالی نه خبرې کوم. او د موږ په سیمه کې د مخابراتي شرکت MTN ناریبا ای کار نه کوي. له مسؤلینو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دغه پایا یو طالبانو خرابه کړې ده او کسرې ده او کار څه شوي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. دا زمونږ پایا دې را جوړ کړي، زمونږ دا د ټلیفوني اړیکې اسانتیا کې راشي او نور وختونه سم وسلام. السلام
علیکم. سلام علیکم. د افغانستان بانک د خوشتنه ده، د نړیوال بانک د خوشتنه ده، افغانۍ د ضمانت کمې ضمانت ده، زموږ افغانۍ ډېره سړسوله، د افغانۍ یو ثبات برابر کړي. وسلام.
ستړی مې شو وروره، په خیر ده. هرات شهیدای د ریګریشن خبره کوم. خپل بیا چې دی زه د باجه د استبال مرغاو د کنیرات بکیل نیمی علاده ده و ده افلار نیمی اصل ده. مو ده دیر مشکلاتو سره مخلو، مو ده دیر سرچه سره مخلو، پا قد چیز مو سره ده لش بو مخی کومکونه ونشی، مو ده مرگ سره مخلو، مو ده سرچه سره مخلو، مو یواب را چی کهی، یواب را مصر بی کهید، مو ده کومکونه لسه دول ماشی کهی، جدا بانی بندی، مو ده دیر سرچه سره مخلو، موږ دا پیغام د موږ دا خبره ده ورور موږ تر ګور مکان د موږ دا ورسېږي. موږ په انتظار او په دغه موږ موږ کولو موږ سره دې کې پاتې سي وي، موږ سره دې سره چا ده، موږ دې ورو ورو ته نه سره مخلو، لخبل شعرا لرم لخبل دل دوازه بشپار سو خور لرم کتنلو شپنو تکو مکونه ونو لسیزی موزه مارگ سرم رفت دولی سرم رفت و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه سلامون و هم دا عزدی و محترم و کارکون کتا مردیر خوشحاله یو چی دیز مر پیغامون او نشروی او زمر طول هوادوالو ارمانونه مراپورده کوي عمر زدا رحمت الله میرم لا زابل ولایت څخه خبر کوم فلم دا سیز ما د غزغ د لوپولو چارو اكو فریور شيږي دوالو مشران څخه موهيله د ټولو هوادوالو دا ده باید دې د خپل قدرت او د دې لنجې د حل کولو په خاطر دې سایوسي تاسو ګورئ په پاکستان کې ان څو نو ورځ چې احتجاج روان ده خو بیا هم د څه مشکل په پاکستان کې نه جوړوي سره موږ دا سوال کوو ټول هیوادوالو دې ته خدای او رسول په خاطر باندې باید تاسو سره یو سي او زموږ ارمانونه مله خاورو سره خبرې کوي موږ وستنه څه امید پیدا شوی ده چې موږ اردو لرو موږ پوځ لرو او موږ په افغانستان کې په انتخاباتو سره یو ولسمشران لرو علم دا ده زموږ د ټولو هیوادوالو چې باید زمور ارمانونه له خاور سره مخ خلک تاسو ولې لتي وخت وسخه دا تیر وخت په طلبه باندې باید افغانستان د خلکو سره نشي مخامخ والسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې سوالي سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمونه ته په درنښت تر ټولو کلی
خزینه باندې په مناسبه زوی کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره یې موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مرستولي او موږ به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته ستونزې هم د اړوندو مسؤلینو سره شریک کو. خو اوس ورزو د نیمروز لوالي سید ولی سلطان سره مرکه په ګډه ورو چې د مرکز ما همکار نسیم شفق کړی ده.
نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شهر د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالۍ کې لکه د خاشو د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه چې مونږ ورورسیږو بیا تختی دی قصای نه. یا کله ناکله د سپیخې شي د زمونږ د شپږ سره شپږ مسیر ورته وایي، د زرنج دلارام سړک ده. په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي، بیا چې زمونږ وایي ورورسیږي هغه ځای خوشي کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، زنا جنایی پیخې کله ناکله کېږي، هغه سره موږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کېږي چې هلته راکړه ورکړه ډېره شوې ده. تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه له نیمروز د ولایت لارې کېږي. اول درته وایس چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطحه ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو بهتره معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټې په پرې کولو سره حرکت کړلو، چې پاکی د ایران سفیر مو د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیر او ځن خارجي میلمانم راغلی. دا مسیر پایل شو، خپل ایرانیان هم د تډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چابهار ته، هلته ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده. زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي. همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانستې ده. د یغ ځاینه ځنه قطارونه راځي د هندوستان د کشتۍ په واسطه چې جنوبته مرکزی آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي. زموږ تجارت د غزانه مال رسوي تر هرې برې لارې، دغه ام لنډه ده، ام د خزینې مصارف ډېر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډېر لوړه ده، ډېر لوړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی مونږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو. ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لار راځي.
صادرات کوم تر ډیر څه دي چې د بندر لارې؟
خو د لارې موږ معمولا تیګلېګو، تیګې ډېرې ځي، دې ځای پوستکي ځي، دې ځای تازه میوه ځي. مثلا هندوانې مونږ سکل ډېر دي چابهار د لارې ولېږلې عربي ممالکو ته، نور داسې خاص نشم یادولی چې نور څه اخلم دي.
ښاغلی سلطان، عواید د زرنج د ګمرک نه په میاشتنی ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تېر کال مونږ 1.5 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته عواید ورکړي وو، سږ کال دا مونږ ته لوړ کړي دي. یعنې پروسږ کال هم 14 میلیارد وو، مونږ 12 میلیارد وو، مونږ ټول عملي نه کړی شو. او سږ کال زمونږ ټارګېټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده. په 15 میلیاردو کې اوس مونږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله، د تېر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پکې راغله دا دی یو. او بل طرفه هلته مونږ یو سیستم لرو، مرکزي سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالی، مستقیما عواید د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه ده چې ځینې سوداګر هغه یادوي هغه ده چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی، او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي، هغه ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل. ده د ځینو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. ځنه وایي چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه، او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلند ته ولوي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. د په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځې دوی پیسې به وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نو صنعت د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدلې کې په افغانۍ باندې داریږي. ولی په دې کې موږ خساره وکړله، ځکه په نیمروز کې ډېرو خلکو ځان سره تومان لرلو، تومان چې بې ارزښه شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډېره ده، شخصي خلکو ته خساره بيخي زیاته ده. اوس هم سره د جمهور ته دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه، ځکه بیا چې ایران ته ځي ورزي بانک ته بیا ته مونږ خل بیا ځي.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتنو وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتنه دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ، ډیر مدرن، اگر بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، بارونو په سندو کې، یعنی په ټول امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفر ته د کار زمينه مساعده وي، او دلته د سرمایه جذب اسانيږي. کنه اوس موږ ته تجارت مراجعه کړي ده، سرمایه گذاري لپاره فابریکې جوړوي، د میوه د بسته‌بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نور لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی یې خواتولېږي دا ټول آماده کې په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو، په ټولو تجهیزاتو چې د دېغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جربه زمکه، ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جربه زمکه یوازې د پارک صنعتي د پاره آماده کړی ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې مونږ اړ کړلو چې سره زلمو مسایل ته مراجعه وکړو.
د دې کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده، او ټول کاروباري خلک دي د نور ولایتونو راغلي، ځنه د نامنه دلار راغلي دي، او ځنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکړي. ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا مې کړلو چې دې غلري خوست دم راغلي او دلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده، اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکو نه وخت وي.
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی؟ هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته، کارګرو ته، او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، هلته د څښاک د اوبو ډېره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، ځینو فسادونو، ځینو تخنیکي ناغړیو له امله. زه چې تلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړله چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس موږ خار ته اوبه رسوو منظم، د نلکیو د لارې کورو ته دا یو وخت د شار پاکوالی موږ همیشه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو چې د رئیس صاحب جمهور سره په وغه کېدل.
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې موږ نه لرو. عاجل پیښې چې وشي، ټکر د موټر شي، اورتوپیدي جنجال نه وي، یا مثلا قلبي حمله وي، مزریته مجبوریږم چې دوی ته ورکې ولي کوم وراسن په استراري ډول ایران ته ولېګم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل
کړی؟ خوب ساتامي سره مزوږیدم، ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي. التم دغه خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي، ام ار سی ای په نوم یو اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي. او پرون هم رئیس ته وایي چې په دې کې سره کتنه وشي، پرېږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي، ولې دقیقه او سنجیده شوه خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو بد پدیده ده افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکي خو زنه پریګدمه دنه مطمئن اوسه، هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل، ان شاء الله دنه ورسته نشي لرلې. زه ورسره خپل محاسبه لرم، دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوام ده کنه، بلان دې ته مجال نشته او فساد شته. دا که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته، دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی ادارې رئیس مې بلفعل په فساد ونیولو، پر رشوت باندې وسم په باندې خانه کې پروت ده، په ټولو هغه کې برخو کې کار پی کوو، د غلا، د فساد، د مخدره موادو، د انسان د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي، فیصله شوې ده.
د پوهنې برخې ته څومره توجه سوې؟ څومره زده کوونکي لري او ښوونځي ټول پرانستې دي؟
ما به خيار وکړل چې موږ فقط شپږ ښوونځي تړلې دي. و ښوونځي
ولې؟
زه وایم څلور خوانځي د دغه جملې نه فقط د خاطر تړل دي چې په غوږ د وچکالو دی عمل هغه کلی خالی شوی دی، مکتب نشته. او درې خوانځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوی دی، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
دی. هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دی، په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غنه لرو، عسکري قواو نه لرو.
ورسته پوښتنه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمرو سوبره رونق
ډېره ښه ده. رښتیا هم دغه ښار ته، دغه ولایت ته هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوي، وروسته پاتې وو ډېر. دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډېر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید په تکمیلولو کې ایفا کړي.
ډېره مننه ولی صاحب، کور مدان.
سلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د نیمروز د والی مرکه مو واوریدله. په دې سره زموږ خبرونه دلته پای ته رسیږي. مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړېدو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پولو باندې راغلی گودر نسانی ولی ولم دی لم دی دی راغلی گودر نسانی ولی لم دی لم دی دی پریدا چه زنگی پسی ندی یخوری بریدی سلسین چپزے یا جوڑ کا بالغ دور زلفوں دلی چپزے دمینے خوب اپری کوما و قودی دی دمینے خوب اپری کوما قودی دی زلفی دی ملنگا مزانے قرار کینا اماز اسی زړه دې مخرا وقرار کینا یارا نمکا وزا ساتا ملانجی لانجی دی یارا نمکا وزا ساتا لانجی لانجی دی سلف دې ملانجی